واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د ز خلیل خان يم پام وکړئ د سات خبرونه ده د طالبانو د حکومت د کورونو چار وزارت پرون د دوشنبه په ورځ یعنی د نومبر په 15مه اعلان وکړ چې سره لنن به تر نامنوي مودې پوري په کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ بندوي د پاسپورت د ریاست سرپرست عالم ګل حکانی په یو ویډیوي پیغام کې چې د پاسپورت ریاست په فیسبوک باندې خپور شوی وایي چې د پاسپورت ریاست ځینې وسایل لکار لیدل دي نموړي ول چې هر ورځ تر 15000 او د 60000 پوري کسان د پاسپورت اخیستلو لپاره ورزي خداغوي کاری ظرفیت او پرسنل شاخو درې زر دی هغه وایي د پاسپورت ویش یوازې د څو ورځو لپاره د کابل د پاسپورت پر ریاست کې ځنډول شوی دی نموړي ونول چې ماشینونه او نور وسایل او امکانات به کله پوره کوي او د پاسپورت د ویش تړۍ به بیا کله پیلوي د پداسیال کې د پاسپورت ریاست دوی ورځې لمخې اعلان وکړ چې په ننګرهار کندهار هرات بلخ کندوز خوست او پکتیا کې د پاسپورتونو د ویشل لړۍ پیل کړې ده دا مهال د طالبانو حکومت یوازې هغه کسانو ته پاسپورتونه ورکوي چې کابل ته د طالبانو دراتک مخکې د پاسپورت اخیستلو لپاره آنلاین فورمې ډکې کړې دي طالبانو هم دا راز ویل دي چې هغوی ناروغانو ته هم پاسپورتونه ورکوي چې په افغانستان کې علاج ممکن نه دی د برتانیې د پوځ لوی درستیز جنرال نیک کارټر له افغانستان څخه د بارنیو پوځیان وتل یو ډیر سخت کار بلل دي کارټر د دوشنبه په ورځ لاسکای نیوز سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي چې برتانیې باید د طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي د برتانیې پوځیان امریکایي او نورو ائتلافي پوځیانو سره په ګډه د اگست میاشتې په پای کې له افغانستان څخه ووتل د برتانیې د پوځ لوی درستیز جنرال نیک کارټر چې په همدې میاشت کې تقاعد کوي مني چې له افغانستان څخه د وتلو نتیجه داسې نه وه لکه چې دوی تمه کوله د کارټر په باور له طالبانو سره د تعامل یو دلیل دا دی چې طالبان پوه کړی سي چې د ټول شمولیت پر اساس حکومت وکړي نیک کارټر ټینګار کوي چې هیواد باید له طالبانو سره د تعامل هڅو ته ادامه ورکړي څو پاتې کسانو ته د وتلو زمینه برابره سي او په افغانستان کې ټول شمول حکومت رامنځته سي د امریکا د بارنو چارو وزارت پر د دوشنبه پر ورځ یو نوی طرح څرګنده کړي چې پر اساس امریکایان په خصوصي ډول افغان کډوال سپانسر کولای او د امریکا په متحده ایالاتونو کې مشتولای سي د ازادي رادیو د خبر لمخې د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي چې د دې طرح پر اساس به چې د سپانسر سرکل پروګرام نومیږي لږ تر لږه 15 تنه د افغانانو د مشتولو او سپانسر کولو غوښتنه کولای سي دا پروګرام د کډوالو برخه کې د امریکا په پالیسۍ کې یو لوی بدلون دی تر دې وړاندې د ولسمشر جو بایدن حکومت په پام کې لرل چې د خصوصي سپانسرشپ پروګرام په 2022 کې پیل کړي ټاکل شوی دی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن به د واشنگتن په وخت نن د دوشنبه په شپه د چین د جمهور رئیس جی جی پینګ سره د ویډیو کانفرنس د لارې غونډه وکړي د نړۍ د دوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو اړیکې په دې تازه وخت کې د ګڼ شمیر مسایلو خو په ځانګړي توګه د تایوان پر سر خرابې شوی دی خدوار اور خونه د جورجاری زنی نشي سرګند کړي جمهور رئیس جو بایدن د وخت تر لاسکولو را پدی خو دوه ځلی د چین د جمهور رئیس جی جی پینګ سره په ټلیفون شغېدلې دي هغه ځکه چې جی جی پینګ د کورونا وبال وجه د سفر کولو څخه انکار کړی او د ویډیو کانفرنس یوازنی لار ده چې د خدوار مشران سره غونډه وکړي د سپینی ماری ویندی جنساکی ویل چې جمهور رئیس بایدن به د مضبوط دریز سره په غونډه کې ګډون وکړي او د استو کو ده چې د غونډه څو ساعت دوام وکړي سپینی ماری په ویلامی کې ویلي چې دواړه مشران به په مسولانه توګه د سیالۍ د تنظیم په لارو چارو وشخیږي دا غونډه چې پیل جمهور رئیس بایدن کړی د واشنگتن په وخت ماښام په حکم 8 بجې به پیل سي او چې په بیجینګ کې به د سهار په حکم 9 بجې وي د چین جمهور رئیس له تیرو دوو کلونو راهیسې د هیواد څخه بهر سفر نه دی کړی او جمهور رئیس بایدن د برتانیې په ګلاسکو ښار کې د اقلیم د بدلون او د جی 20 سندي هیوادونو په غونډه کې د نه ګډون له وجې په جی سخت انتقادونه کړي وو اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتو پرون د دوشنبه په ورځ هوډ وکړ چې په بیلاروس باندې نوي بندیزونه ولګوي دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې په ختیځ سرحد او بیلاروس ترمنځ پوله کې د کډوالۍ ناورین جدي شوی دی په برسلز کې د اروپایي اتحادیه د بارنو چارو وزیرانو په غونډه کې هغوی په دې کانی سول چې د بیلاروس د لوکاشنکو په رژیم او په متحدونو لګیدلي بندیزونه وغځوي او هغه شرکتونه او کسان هم پکې شامل کړي چې د سرحد د کډوالو او وشتل هڅولي ډیپلوماټانو ویلي په نوې بندیزونو کې د بیلاروس دیس چارواکي هوایي کرشي او د سفر په خدماتي پرسنل به بندیزونه ولګوي اوس مهال د منځنی ختیځ افریقا او د افغانستان زرګونه کسان د بلاروس او د پولند په ګډون د اروپای اتحادیې د درو هیوادونو په پولو کې تیرې سوي او د یخ یواله کبله سخت شپې ورځې ګالي. مراکش ویلي چې سایل ساتونکو د 300 څخه زیاتو مهاجرینو سره د جمعې په ورځ مرسته کړې. د دغه هیواد دولتي خبري اژانس ماپ د دوشنبه په ورځ ویلي چې زیاتره مهاجرین د افریقایي هیوادونو دي. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې که څه هم سایل ساتونکو د مهاجرینو د تګ د مخنیوي لپاره کنټرول زیات کړی، خو په دې وروستیو کې د مراکش د سایل څخه د مهاجرینو په تګ کې زیاتوالی راغلی. د مراکش د سایل څخه د اروپایي هیواد اسپانیې خاوره 40 کیلومتره لیرې پرته ده. دوشنبه په ورځ د اسپانیې سایل ساتونکو ویلي چې د کرین کینرا ټاپو ته نږدې د دوو مهاجرینو مړی موندلی دي. د جنوري او د اکتوبر په میاشتو کې د سمندر د لارې د 2000 څخه زیات مهاجرین اسپانیې ته رسیدلي دي. د اسپانیې د کورونو چارو وزارت ویلي چې د تیر کال په پرتله د مهاجرینو په شمیر کې 23% زیاتوالی راغلی دی. دا خبرونه شتاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې 240 سلویخت نه افغانستان کې د کورونا په ناروغي مړ شوی. دغه وزارت مرستيال ډاکټر عبدالباری عمر وایي د رواني میلادي میاشتې لپاره راهیسې مرسته کوونکو موسسو افغانستان کې د کورونا وایرس د درملنې او تشخیص د مرکزونو سره خپلې مرستې بندي کړې دي. هغه د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د روغتیا او سیاست ترمنځ د توپیر قائل شي.
په داسې حال کې چې د ژمي د موسم د پیل سره سم په افغانستان کې د کورونا وایرس د څلورمې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د روانې میلادي میاشتې نومبر له لومړۍ ورځې راهیسې مرسته کوونکو موسسو د افغانستان په روغتونونو کې د کورونا وایرس د درملنې او تشخیص د پروژې تمویلول بند کړي. د عامه روغتیا وزارت د روغتیا خدمتونو چمتو کولو مرسل ډاکټر عبدالباری عمر یو خبري کانفرنس وویل چې د مخه د کورونا وایرس سره د مبارزې پروژه د نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او نور نړیوال موسسو لخوا د افغانستان پر وختونو کې تمویل کوله.
بانک جهانی و اتحادیه اروپا تعهد داشت.
ډاکټر عمر ویل نړیوال بانک او اروپای ټولنې افغانان سره د 2023 کال پورې د افغان جاپان روختون د کرونا د پروژې د تمویل ژمنه کړې وه. متاسفانه پیزې بیا شکیږي چې هغوی د کرونا د برخې روغتیایي پرسونل معاشونه نه دي ورکړي. هغوی اعلان کړی چې د نوامبر د روانې میاشتې څخه ټول روغتیایي مرکزونه چې د کرونا د درملنې او تشخیص په برخه کې کار کوي دي وتړل شي او موږ دغه روغتونونه نه تمویلوو. پیزلس ورځې کېږي چې موږ دغه ستونزې سره مخ شوي یو. د کرونا ناروغي د روغتونونو دروازې تړل شوي، خو بیا هم موږ د دغه روغتونونو دروازو د پرانیستلو هڅه کړې ده او د روز درمل او خواړه به ورته برابر کړي دي. ډاکټر عمر د افغان جاپان روغتون د ستونزو په اړه ویل چې دغه روغتون ته دارو درمل او خواړه برابر شوي، خو یوازینۍ ستونزه چې لا هم شته هغه د روغتون د کارکوونکو د ماشونو ستونزه ده چې د مخه د نړیوالو تمویلونکو موسسو لخوا د کرونا سره د مبارزې د پروژې لخوا ورکول کېدل. د عامه روغتیا وزارت مرستيال په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو په اړه په لنډو معلوماتو کې ویل چې په تیرو درې میاشتو کې په افغانستان کې 3,600 تنه د کرونا وایرس د پاره ټیز شوي چې له ډلې 3,318 تنو پیلې مثبتې ختلي. ډاکټر عمر ویل چې په دې موده کې 268 تنه د کرونا د ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
د نړیوالو د مرستو له قطع کېدو سره دغه ودش روغتونونه عملا تړل شوي، له یو اړخه تړل شوي او له بل اړخه موږ کوشش کړی چې بیرته پرانیز او دروازې بیرته خلاصې کړو چې بعضې روغتونونه اوس هم عملا خلاص دي، خو نړیوالو تعهد ورسره نشته. د بانکي جهاني سره تعهد نشته، هغوی مرستې بندې کړي دي. په درې میاشتو کې 4,600 د کورونا ټیسټونه کړي دي چې په دغو کې 4,318 مثبتې پیښې د کورونا ثبت شوي، چې د دغو 4,318 مثبتو پیښو له جملې څخه 268 تنه وفات شوي دي. که چېرته نړیوال په خپلو تعهداتو نه درېږي، کېدای شي دلته د کورونا د څلورمې څپې په راتلو سره یو ستر بشري ناورین رامنځته شي. پړه به هم د دوی په غاړه وي.
ډاکټر عمر ویل چې د مهاجرت نړیوال ادارې IOM ورته ویلي چې په هرات، کندهار، هلمند او ننګرهار کې به د کرونا د ناروغۍ د درملنې او تشخیص روغتونونه د څلور میاشتو لپاره تمویل کړي، خو هغه ویل چې لا تر اوسه عملا په دې کار نه دی پیل شوی. د عامه روغتیا وزارت مرستيال د نړیوال ټولنې وغوښتل چې د سیاست او د خلکو د روغتیا ترمنځ توپیر کوي.
نن هماغه مور ده، نن هماغه ماشوم ده، نن هماغه روغتون ده او نن ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي. نن ناروغان هماغه ناروغان دي. څه وشول چې دوی خپل مرستې بند کړي؟ نن یو مور چې سیزرین ته ضرورت لري باید د لاړسي د صحتمندي د پروژې ریلیټډ سي او رختون د هلته یا ډی ایچ ته یا سی سی پلس ته یا پی ایچ ته باید هلته دې ته سي سیکشن وسي عملیات ورته وسي تر څو پورې د مور او د ماشوم ژوند وژغورل سي. هغه مور نن ژوند له لاسه ورکوي، هغه ماشوم نن ژوند له لاسه ورکوي، خو څه سړي دوی هغه تعهد د دې پروژې اکمال او تمویل خو دوی کاوه.
په افغانستان کې د تیر 2000 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د کرونا وایرس وبا خپره شوه، چې د دغې وبا د پیل سره سم د عامه روغتیا وزارت په منظم ډول هره ورځ د کرونا وایرس د پیښو او دغې ناروغۍ د قربانیانو په باب د رسنیو له لارې معلومات خلکو سره شریکول. خو په تیرو درې میاشتو کې چې طالبانو اسلامي امارت واک ته رسېدلې، د عامه روغتیا وزارت په رسمي ډول د دغسې معلوماتو خپرول بند کړي دي. همداشان ډاکټر عمر په افغانستان کې د شری په ناروغۍ د زرګونو ماشومانو د اخته کېدو په اړه خپاره شوي راپورونه ناسم وبلل، ویل چې په کومو سیمو کې چې دا ناروغي د ماشومان ترمنځ لیدل شوي هلته روغتیایي ټیمونه سوال شوي، او په دغو سیمو کې هغو ماشومان ته چې په دغې ناروغۍ لاندې دي اخته شوي د شری د ناروغۍ واکسین تطبیق کیږي. هغه ویل دغه ناروغي اوس تر کنټرول لاندې راغلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 15.05.0 او 902.0 kHz د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په کابل کې د تیری شنبه د ورځې 14 اني شاهدان او عام ولس د طالبانو نغواړي چې د خارونو امنیت تامین کړي. د شبرشي ته سیرمه د مکناتیسي ماين په 14 کې په یو موټر کې سواری یو شمیر کسان وژل شوي او ځینې خلک ټپیان شوي دي. د وژل شوو کسانو جنازې نن خاورو ته سپارل شوي. او مکړی دی رپورټ ته
یو طالب چارواکي چې د خپل نوم له یادولو څخه ډډه کړې ویلي چې د دشت برچی په 14 کې شپږ کس وژل شوي او لږ تر لږه وتنه ټپیان شوي دي. د قربانیانو کورنۍ له طالبانو څخه د امنیت د تامینېدو غوښتنه کوي.
فیلی مراد اسلامی در ساحل دشت برچی با این چی در تونیس ما این جا بازش شده این منفجر کرده که در قسمت این منفجر حدود بالای 8 نفر جام شهادت را نوشید. تعداد زخمی آمد خب منتا مردم از این امنیت روزی نیست. حالا یک حکومتی آمده که مردم امنیت شد تامین کنه، نه به یه حالت مثل حکومت سابقه. مردم هر روز با مرگ دست پنجه نرم میکنن، صبح میبرای به خاطر یک لقمه نان برای کار برای اولادای خود، اما آمدنش معلوم نیست که شب بر میگرده به خانه یا نمیگرده.
د مرجوبل دقیق ارقام خبره شوی ندی او د پیخ مسئولیت هم تروسه کومیدال په غاړه نه داخسته. دشت برچی که اکثر شیعه هزارگان میشتی، دلته د داعش جنگیالو څو ځلې بریدونه کړي دي.
کوف پیدا کرد و تعدادی از خانواده های مظلوم را داغدار ساخت، تعدادی از مسافرین و کارگران شهید شدند و تعدادی هم زخمی شدند.
په کابل کې پرونی 14 په امنیتی لحاظ شیعگان سخت اندیښمن کړي دي. شیعه افغانان په دې وروستیو کلونو کې د داعش د اکثر بریدونو اصلي قربانیان ګڼل کیږي. دغه بریدونو دوام پر طالب واکمنانو د فشار کړي لاپسې تنگ کړي ده.
افغانستان تا هنوز هم دچار مشکل هست و نیاز شدید به تامین امنیت داره. بالاخره و این یک از مسئولیت ها و مکلفیت های اساسی حکومت است و هر کسی که در رأس قرار میگیره، چی امارت اسلامی باشه چی یک نظام دیگه باشه، بالاخره تامین امنیت یک از مسئولیت های اساسیش است که برای شهروندان امنیت کامل و جامع رو باید تامین بکنه.
دو طالب چارواکو د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط منلې چې د دشت برچی 14 د داعش کارو، خو د طالبانو رسمي سرچینو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تیره میاشت په کندز او کندهار کې د شیعهګانو په جماعتونو باندې په بریدونو کې څه باندې سل تنه وژل شوي وو. د دواړو بریدونو مسؤلیت داعش جنګیالیو منلی.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
طالبانو د بیا واکمنېدو نه وروسته په زرګونو افغانان د انساني قاچاقبرانو په مرسته ایران او پاکستان ته تللي دي. دغه خلک اکثره په هواد کې د بیروزګاری لوګي او روغتیاي ستونزې لکه بل دغه ملک ته اوریدلی. په موکړی دی رپورټ ته
بیوزلی، ناروغیو او د زورونې اندېښنو افغانان اړکړي چې ایران او پاکستان ته وتښتي. د افغانستان په جنوب ویدیز نیمروز ولایت کې خلک ایران ته د اوښتو دپاره په سرحدونو کې اړولې دي. دوی وایي چې له حالاتو څخه د ناهیلي کېدو له کبله خپل هیواد پرېږدي.
مجبور شدیم الم از بیکاري از ګذشتګي اورو به کشور بیگانه به کشور مردم میشیم از مجبوری میشیم.
د اگست په میاشت کې د طالبانو بیا واکمنې دون وروسته افغانستان له اقتصادي رکود سره مخامخ شوی. د بشری مرستو ډیری پروژې په ټپه ولاړې دي او د سختې وچکالۍ له امله لوږه زیاته شوې ده. د افغانستان د پخوانی حکومت ځینې کارکونکي له دې ویرې تښتي چې د طالبانو لخوا به وځورول شي او یا به ووژل شي. اکثر خلک قاچاقونکو ته پیسې ورکوي چې په ناقانونه توګه له پولو تیر کړي. ایران ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو رسمي شمیره نه ده معلومه، خو هر اونۍ زرګونه کسان ایران ته اوړي. د تورخم په دروازه کې هم د افغانانو ګڼه ګوڼه ډیره ده. پاکستان د تورخم په دروازه کې امنیتی تدابیر زیات کړی دي او اضافي پوځیان یې ډیر کړی دي. خلک وایي چې له لوګي سربیره په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له وجې اړ دي چې پاکستان ته پناه یوسي.
شکر میم دی او یې غړوالې میم دی او پیښور ته زم کچیر ته می دوي نو دا دی چې وړګانم نشته نو سیم جړې دولګي نمړکیږي کارونه نشته دي ارسه ګډ وډ دي.
دا ماشوم چې د درینی مقالو د یو سینې خراب ده او د تداوی د پاره دلته پاکستان ته منګراولو.
کډوال د کډاونو نه د ډاک سفر د طالبانو د پوسټونه تیرېدل او پوپولي د انتظار ترخی کیسې لري.
موږ ډیر تکلیف سره مخ شو ځکه چې یو د شپې مشکل او کمپل منپلی چې نه بل بل د نه د حاجت کوم ځای او بس هغه جالۍ بند وي او مشکلات خو بس همدغه جالۍ کې شپم موږ پاندې جالۍ کې وکړه همدغه مشکل سره موږ راولو چې نه د خوب داسې کوم راحت ځای او وی چې هم نو همدغه جالۍ کې موږ شپه هم د ماشومان سره او دغه حل سره به
ملیونونو افغانانو په خپل هیواد کې د لسیزو جګړو لامل ایران او پاکستان ته پناه وړې ده. اوس وخت د طالبانو رسیدل او اقتصادي بحران د دې لامل شوی چې د افغان کډوالو نوې څپه ګاونډي هیوادونو ته واوړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ څپې 15515 باندې واوړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه په ورځ کینیا ته سفر تللی. هغه به د افریقا دریو هیوادونو ته سفر وکړي. بلینکن به د کینیا د ولسمشر سره چې د ایتوپیا په سفر تللی وو، د هغه هیواد د داخلي جګړې په اړه خبرې وکړي. ځینې کارپوهان دا اندېښنه لري چې د ایتوپیا سیاسي مشران به د کلونو اوږدې جګړې پای ته رسولو لپاره موافقه ونه کړي. محمد یوسف رپورټ را لېږلی، زه درته لولم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افریقا په سفر باندې وتلی دی. هغه په دغه سفر کې نایجیریا او سنګال ته هم ورسی، خو لومړنی هیواد چې هغه ورته ورغلی دی هغه کینیا ده. بلینکن به د کینیا د ولسمشر سره ملاقات وکړي او د ختیځې افریقا د امنیت او سیاست په اړه باندې بور سره وغږیږي. د نایروبی پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ او نړیوالو چارو کارپو پروفیسر چاچا نیاګوتی وایي
sure that there is peace and tranquility the horn of africa america recognizes
امریکا د افریقا په امنیت کې د کینیا په مهم رول باندې پویږي چې کینیا باید د نړیوالې ټولنې د نوښتونو د ملاتړ لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. دا هم روسته چې په ایتوپیا کې جګړه زیاته شوې ده، په دغه ملک کې چې ډیر زیات نفوس لري پکې د کودتا او د بے ثباتۍ یره هم زیاته شوې ده. د ټیګری د خلکو د ازادۍ جبې او نور وسلوالو ویلي دي چې د ایتوپیا د صدر اعظم احمد ابي د حکومت د نسکورولو لپاره به یو لوی لاریون وکړي. کینیا په ایتوپیا کې د اوربند لپاره هڅې کوي او د یکشنبه په ورځ د کینیا ولسمشر هم په دغه مسله باندې د خبرو لپاره ایتوپیا ته سفر وکړو. موریتی موټیکا چې د نړیوال بحران د ډلې د افریقا د سانګې د پروژې رئیس دی وایي چې ایتوپیا سره د مرستو لپاره نړیوالې هڅې روانې دي. هغه وایي
وی انډرستانډ دټ دیز ویری سیګنیفیکانت کوایټ میډییشن ګوینګ اون مونږ پوهیږو چې د کینیا په شمول باندې نور ملکونه هم کوشش کوي چې د ایتوپیا د مسلې د حل لپاره خپل رول ولوبوي او مونږ هیله لرو چې هم دغه هڅې په دوام ولري. خو تاسو پوهیږئ چې مونږ ته تاریخ دا ښوولی ده چې ایتوپیا معمولا دا کوشش کوي چې خپلې مسلې په زور او په جګړو سره دننه حل کړي. نو له بده مرغه مونږ باید د هغه څه په اړه یو څه واقعیت ولرو چې ممکنه وي. د امریکا د افریقا د دغې سیمې لپاره استاذ جیفری فیلټمن هم د میاشتې په پیل کې دغې سیمې ته ورغلی و، خو د امنیت وضعیت هم هغه شانتي پاتې دی. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د امریکا حکومت د اریټریا په پوز او چارواکو باندې بندیزونه ولګول چې په دغه ملک کې د روانې جګړې سره خپل مخالفت وښایي.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
نړۍ شاوخوا 200 هیوادونو استازو د شنبې په ورځ د اقلیمي بدلونونو په اړه د ملګرو ملتونو د یو غونډې په پای کې په ګلاسکو کې د اقلیم قرارداد لاسلیک کړ. په مخکې دی رپورټ ته.
Hearing no objections, it is so decided.
د دوه اونیو بحثونو چې کله به جدي او کله به احساساتي و پای ته ورسېدل، د نړۍ یو سلوونی وی هیوادونه بلاخره د اقلیمي بدلونونو د ناورین د مخنیوي په هدف توافق ته ورسېدل. د غونډې مشر دا یو ماتیدونکو بریا وبلله.
دلته په ګلاسکو کې نن تاریخ جوړ شو او اوس د هغه څه په اړه چې باید اطمینان ترلاسه کړو، د هغو تعهداتو د بریالي کېدو د بل فصل ترسیم دی چې په رسمي ډول د ګلاسکو د اقلیم توافق کې پرې هوکړه شوې ده.
د ګلاسکو د توافق یو اساسي برخه د صنعتي کېدو مخکې مودې په اندازه د سانتیګریډ د 1.15 درجې پورې د نړۍ د تودوخې د ساتلو مسله و چې د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې مطرح شوه. د لومړي ځل لپاره په اقلیمي توافق کې د فوسیلي سون توکو د ختمېدو مسله هم ځای شوې ده، خو د اکثریت غړو نارضایتي او د هند او چین فشار د توافق متن لږ څه را نرم کړ.
How can anyone expect
څنګه یو څوک د دې توقع کولای شي چې مخ پر ودی هیوادونه په تدریجي ډول ډبرو سکرو او فوسیلی سون توکو د سبسایډیو د بندیدو ژمنی وکړي؟ مخ پر ودی هیوادونه د خپل پراختیا او د فقر د منځوړلو په برخه کې ایجنډا وی لري.
د توافقنامې په روسي متن کې پرڅلاس لیکو شو ټول هیوادونه په دې سلا شول چې راتلونکي کال د زهرجنو غازونو د کمیدو د خو اهدافو لپاره کېدو سره بل مجلس راستانه شي. دوی باید د 15 کلن ضرب العجل نه مخکې دغه هدفونه پوره کړي. هغوی توافق وکړ چې د ډبرو سکرو او فوسیلي سون توکو کارونه په تدریجي ډول کم کړي. شتمنو هیوادونو توافق وکړ چې د اقلیم په برخه کې خپل مالی تعهدات ډیر کړي او د بیوزلو هیوادونو سره مالی مرستې وکړي څو هغوی ځانونه له اقلیمي بدلونونو سره عیار او خپل اقتصاد د کاربن په ختمولو سره پر مخ بوزي. په غونډه کې همدارنګه د اقلیمي بدلونونو له امله مخ پر ودو هیوادونو ته د زیانونو د اوښتلو د جبران مسله هم رابرسېره شوه.
موږ د اقلیمي ګډوډیو د مخنیوي، د پاکې هوا، پاکو اوبو او یوې سالمې نړۍ درلودو ته تر بل هر وخت ډیر نږدې سوي یو.
A safer water and healthier planet.
The approved text. تصویب شوی متن یو توافق دی. هغوی په اوسنۍ نړۍ کې د منافعو، شرایطو، تضادونو او د سیاسي ارادې انعکاس کوي. هغوی مهم ګامونه واخیستل، خو له بده مرغه جمعي سیاسي اراده په دې اندازه نه و چې پر یو شمیر ژورو تضادونو غلبه وکړي.
د مشانو لغونډې سربیره د اقلیم ځین فعالینو هم مظاهره وکړه. یو شمیر فعالین هغه مهال ونیول شول چې هڅه یې وکړه له ایښودل شویو موانعو څخه تیر شي. له دوه اونیو جدي خبرو اترو وروسته د غونډې برخوال خپلو هیوادونو ته روان شوي، خو بل مهم ګام د اقلیمي بدلونونو 22مه غونډه ده چې په 2022 کال کې د مصر په شرم الشیخ کې جوړیږي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د پولیو دوه تازه پیښې ثبت شوې دي چې په دې روان میلادي کال په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 3 تنو ته ورسو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د منځورلو د پروګرام مسولین وایي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې دوه ماشومان چې یوه انجلۍ او بلې هلک دی په پولیو یا د ماشومان د ګوزن په ناروغۍ اخته شوي دي. د پولیو لومړۍ پیښه د 2021 میلادي کال په لومړیو کې د غزنی په اندړو ولسوالۍ ثبت شوې وه چې په دې سره په افغانستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر دریو ته ورسېد. د عامه روغتیا وزارت د پولیو د منځورلو د پروګرام مسول نیکولی شاه مومن وایي دا له څرګندنه ده چې دغو ماشومان مخکې واکسین شوي که نه.
موږ په کندوز کې دوه پیښې نوې مثبت لرو چې د یو عمر دوه نیم کاله یا 15 میاشتې ماشوم دی. دویمه پیښه په کندوز کې ده چې د 10 میاشتو ماشومه ده. دواړه وایلډ فولیو وایرس 1 دی یا وحشي وایرس دی.
لدې سره د خلکو اندېښنه نوره هم ډېره شوې چې د 1300 میاشتو د کمپاین ترسره کېدو له امله په ماشومانو کې د مافیت خلا رامنځته شوې او کېدای شي نور ماشومان هم پرې اخته شي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د دفاع وزیر لوی استند ویل امریکا د یو قوي ستراتیژیک انډیوال په حیث ګرجستان ته ارزښ ورکوي. د ګرجستان د ملي حاکمیت او ځمکني تمامیت په لحاظ په خپل ملاتړ کې په ځای ولاړ دی. د څه باندې د 13 کلونو نه د ګرجستان د دفاعي تیاری پروګرام د ګرجستان دفاعي قابلیت او چمتووالی برابر او جوړ کړی دی، مګر ټاکل شوی ده چې د کال په آخر کې به فیصله وشي. د دفاع وزیر استین څرګنده کړه چې د ګرجستان دفاعي او د مخنیوي د زیاتېدو پروګرام به عملي شي. موږ به په دفاعي سکتور کې په موسسایي دوامدار اصلاح سره د ګرجستان د دفاعي چمتووالي پروګرام برابر کړو. د قابلیتونو او ظرفیتونو په قوي کولو سره به چې د موثر مخنیوي او دفاع لپاره ضرور ده، د ناټو سره د معلوماتو شریکولو ته وده ورکړو او د ګرجستان د دفاع وزارت او د ګرجستان د دفاعي قواو ته پرمختګ ورکوي او عصري کوي. د دفاع وزیر استن ویل دغه پروګرام کامیابی به زموږ د هیوادونو ترمنځ نږدې همکارۍ ته ضرورت لري، ځکه نو موږ د خپلو ګډو هدفونو په لار ور برابر شوي. د تفاهم هغه یاداشت چې وزیر او ما لاسلیک د دفاع د وزارت په دوامدار پالیسۍ ټینګار کوي، د ګرجستان سره مرسته کوي چې له خپل ځان نه دفاع وکړي، د تیری مخه ونیسي او خپل اروپایي اټلانټیک بشپړونه او انسجام نور قوي کړي. په عین وخت کې به د ګرجستان حکومت د امریکا د ملاتړ په قوي کولو سره خپله ونډه واخلي چې د ګرجستان دیموکراسي قوي کړي او اساسي اصلاحات راولي چې حتی ګرجستان به لویدیځ ته لا نور نږدې کړي. د دفاع وزیر استین د ګرجستان له حکومت او خلکو نه هم مننه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا نیټو له کوشنه خپل ملاتړ وکړي. ګرجستان په دغه ماموریت کې بهرنی رول ولوباوه. په زړورتیا سره یې د خپلو امریکایي ملګرو سره اوږه په اوږه خدمت وکړه. دغه هیواد د افغانستان په جنگ کې 23 تنو عسکرو په وژلو او 203 نوي تنو په زخمي کېدو سره دروند قیمت ادا کړ. امریکا د دوی د قربانۍ درناوی کوي او د ګرجستان د خلکو پوز منندوی ده چې خدمت وکړه او د دوی د کورنۍ. د دفاع وزیر استین ویل په افغانستان کې زمونږ ګډ کوشش زمونږ د ستراتیژیک انډیوالۍ او زمونږ د ګډو ګټو او ارزښتونو یو تړون دی. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله کې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.